وخت په افغانستان کې دی سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. اوري چې سره صلیب د خپلو شپږو کارکوونکو له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې خپل کارونه وځنډول. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونیسف او حقیقت څه دی خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. رحمت الله افغان دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. سره صلیب په افغانستان کې خپل کارونه وروسته تر دې وځنډول چې د چهارشنبې په ورځ وسلوالو په جوجان کې د دې نړیواله موسسې شپه کارکونکي ووژل. د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب یو پلاوی ترکیې ته ولاړ تر څو له ترکیې چارواکو سره وګوري. او د امریکا سنا جرګې جمهوریت غوښتونکي سناتور جیف سټیشن د لوی ترانوال په توګه تایید کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. سره صلیب په افغانستان کې خپل کارونه وروسته تر دې وځنډول چې د چهارشنبې په ورځ وسلوالو په جوجان کې د دې نړیوالې موسسې شپه کارکونکي ووژل او دوی له ځان سره بیولل. د سره صلیب د نړیوالې موسسې د عملیاتي برخې مشر دامنیک سټیل هارد په جنیوا کې رویټرز خبري اژانس ته پرون ماښام وویل
اوس لپاره موږ پریکړه کړې چې خپل فعالیتونه په ټول افغانستان کې وځنډو. دا ځکه چې اړتیا ورته لرو. غواړم چې دغه وحشي پیښې ته اشاره وکړم چې زموږ ټول کارکوونکي یې کړي دي. په ځانګړي ډول هاو ډیر په افغانستان کې زموږ شپږ همکاران وژل شوي. زموږ حواس د دغو قربانیانو له کورنیو سره دي. له هغوی سره په ماتم کې شریک یو. په ورته وخت کې پر دې تمرکز کوو چې د هغو دوه نورو افغان همکارانو ځای پیدا کړو چې تر اوسه لا
سر صلیب له دیر شکلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري. د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب یو پلاوی ترکیې ته ولاړ تر څو له ترکیې چارواکو سره وګوري. د حزب اسلامي جګپوړي استازي امین کریم له ترکیې ازادي راډیو ته د دې لیدنو کتنو په اړه وویل
د مذاکرو په چوکاټ کې ولو دوستو هیوادونو سره د دې اړیکو په ترڅ کې د ځل ترکیه مکتبل نه راکړی دا تر څو د دې هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې ولرو.
تر دې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به کابل ته د ګلبدین حکمتیار د راتګ په مراسمو کې برخه واخلي، خو امین کریم وویل چې په دې اړه دوی ته په رسمي ډول خبر نه دی ورکړل شوی. تمه ده چې ګلبدین حکمتیار د کب میاشتې تر نیمایي پورې کابل ته ولاړ شي او د کابل په دارالامان سیمه کې یو ځای کې استوګن شي. په غور ولایت کې د درنو واورو د ورېدو له امله پنځو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. په غور کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر حمدالله ددفر وایي د وروستیو واورو د هوا د سړېدو له کبله د غور په بېلابېلو سیمو کې دا کسان مړه شوي دي. د ددفر په وینا واورو پنځو کورونه هم نړولي او په سلګونه څاروي یې وژلي. د نږدې یوې نیمې اونۍ په ترڅ کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د سړې هوا او واورې له کبله 120 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا سنا جرګې جمهوریت غوښتونکي سناتور جیف سیشن د لوی څرنوال په توګه تایید کړ. او یا کلان سیشن ته 25 سناتورانو مثبتې او 30 نورو منفي رای ورکړې. ډیموکراټانو د سیشن له ټاکل کېدو سره سخت مخالفت څرګند کړ او د مدني حقونو او مهاجرت په برخه کې یې د هغه پر سابقې انتقاد کړی و. نوموړي د مهاجرت په اړه سخت موقف غوره کړی او له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې د هغه د ادارې لخوا د مهاجرت د پالیسۍ په جوړولو کې همکاري کړې ده. نوموړی به اوس د مهاجرت د مخنیوي په اړه د ټرمپ د هغه لانجمن فرمان د دفاع لپاره د عدلي وزارت مشري کوي چې پر ضد یې په څو محکمو کې دعوا سوې ده. د امریکایي سناتورانو یو ډله پلان لري چې دا صلاحیت جوړ کړي چې ورسره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ته ګرانه شي چې په روسیې لګېدلې بندیزونه لرې کړي. په دې ډله کې هم جمهوریت غوښتونکي سناتوران شته او هم ډیموکراټان. ولسمشر ټرمپ بیا دې ته اشاره کړې ده چې دای غواړي له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په ځانګړي ډول په سوریه کې له روسیې سره همکاري زیاته کړي. د دې سناتورانو له ډلې څخه یو هم د ډیموکراټ ګوند سناتور بن ګاردن ده. د پرونول زمونږ د هڅو علت دا دی چې دا مو اوریدلی دي چې څو ځله ولسمشر په دې اړه خبرې کړي دي چې یا په روسیې بندیزونه کم کړي او یا یې لارې کړي. وروسته تر دې چې په 2014 میلادي کال کې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، امریکا پر روسیې یو لړ بندیزونه ولګول. د امریکا دفاع وزارت وایي روانه میاشت په سوریه کې د امریکا په هوایی حملو کې د القاعده د یو سابقه دار مشر چې د القاعده له پخواني مشر اسامه بن لادن سره یې اړیکې درلودې په ګډون د دې شبکې یولس غړي او نور لوړ پوړي قوماندانان وژل سوي دي. د دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې په هغه هوایی برید کې چې د فبروري په 14مه الدیب ښار ته څیرمه وشو، ابو هانی المصري چې له بن لادن او د القاعده له اوسني مشر ایمن الزواهری سره یې اړیکې درلودې ووژل سو. په بیان کې ویل سوي دي چې المصري په 1980 او 1990 لسیزو کې په افغانستان کې د القاعده د روزنې یو شمیر کمپونه جوړ کړي او پر هغوی څارنه کوله. د امریکا دفاع وزارت دغه راز وایي چې مصري په زرګونو تورستان استخدام کړي، هغوی ته یې روزنه ورکړې، سنبال کړي دي او په منظم ډول یې ټولې سیمې او نړۍ ته خپاره کړي دي. مصري دغه راز د مصر د اسلامي جهاد د ډلې په جوړېدو کې هم مرسته کړې. د پینټاګون په وینا د لومړنۍ سنی ډله ده چې په تورستي حملو کې له ځان وژونکو حملو کار اخیستی. د القاعده نور لسخړی د فبروري په 3مه الدیب ته نږدې پر هغه ودانۍ په هوایی بمباری کې وژل سوي چې دوی ورڅخه د غونډو لپاره کار اخیست. د پینټاګون ویان جیف ډیویس وویل د غبریدونو د حملو د پلانولو او پر امریکا د مستقیمو او د نړۍ په نورو برخو کې زموږ پر ګټو د بریدونو لپاره د القاعده وړتیا کمزورې کړې ده. د آذربایجان ولسمشر الهام الیوف د بلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشنکا څخه مننه وکړه چې یو روسی بلاګ لیکونکی آذربایجان ته وسپار. الیوف پرون د بلاروس ولسمشر ته زنګ ووهه او هغه یې وستایي چې الکساندر لاپشین یې د سهشنبې په ورځ باکو ته تسلیم کړ. روسیې ویلي دي چې د لاپشین پر سپارلو ډېره خپه سوې ده. 40 کلن لاپشین په روسي ژبه بلاک لیکي، دی د اسرائیل تابعیت هم لري. آذربایجان وایي چې لاپشین د آذربایجان د بیلې شوې سیمې ناګورنه قرهباغ د خپلواکۍ ملاتړ کوي. دا او د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کې غواړي بیا هم دا او ځینې نور خبرونه ولولي د ازادي راډیو په وپاڼه کې شته او پته مو هم د ازادي راډیو ټکی اورګي ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه په پاتې برخه کې چې نوریاس نوریه د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم او رچ سره سره د خپل شپږو کارکونکو له وجل کېدو وروسته په افغانستان خپل کارونه وزنډول.
زمونږ هغه فلیپونه یا سفرونه د اړیاجاتو په شاته باندې بند شوی دم.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان په مسکو کې د افغانستان په اړه راتلونکي غونډې ته چندان خوشبین نه دي.
انا ډیر لوی چې او د سوریه یا د جنو نور عربي وادونو په شکل باندې د غلوی طاقتونه کې د غلا اسواني شروع کی نو په یو وخت ځانمن هغه کیږي.
په یو تحلیل راپور کې اوري چې د امریکا د ولسمشر ترامپ اداري ولې د افغانستان جګړې تر اوسه زیات پام نه دی کړی. د هم اوري چې افغانستان له تاجکستان څخه د برېښنا واردات زیاتوي.
موږ به د ژمي په موسم کې چې د برېښنا کمښت سره مخ کیږو د تاجکستان څخه نور برېښنا واخلو.
پنلیوال موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر یو ځل بیا خپل د فرمان دفاع وکړ چې د موقت وخت لپاره امریکا ته د مهاجرو پر ورتګ بندیز لګولې. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونیسف او حقیقت صدې 2019 پروګرامونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. راسو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې خبرونه کې مو اوریدل، سره صلیب چې له ډیر شکلونو رئیس په افغانستان کې فعالیت کوي خپل کارونه وزنډول. سره صلیب څو ساعته وروسته تر دې د پریکړه وکړه چې د افغانستان په شمال کې جوزجان ولایت کې د نړیوال ماسي شپک افغان کارکونکو وژل شول او دوه اختطاف شول. سره صلیب تر اوسه نه دی ویلي چې تر کله به کارونه زنډولي وي، خو د دې ماسي عمومي مشر پر دې ټینګار وکړ چې افغانان ډیرو بشري مرستو ته اړتیا لري. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې خپل کارونه وزنډول. سره صلیب وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې د دې نړیوالې مؤسسې شپږ کارکوونکي ووژل شول. د جوزجان له مرکزه نږدې 6 کیلومتره لرې د قشتېپې ولسوالۍ ته نږدې د چهار شنبې په ورځ د سره صلیب شپږ افغان کارکوونکي وسلوالو له موټره ښکته کړل او ځای پر ځای وویشتل. تر دې پیښې وروسته پرون ناوخته د سره صلیب د عملیاتي برخې مشر دامنیک سټیل هارت رویټرز اټانس ته د خبرو په وخت په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د ځنډېدو اعلان وکړ. بشري مرستو ته ډېره زیاته اړتیا شته. موږ یو له څو نړیوالو سازمانونو څخه یو چې په دې هېواد کې خپل حضور ته ادامه ورکوو، نو پرته له څه شکه چې موږ به خپلې ټولې هڅې وکړو چې خپلې بشري مرستې هلته خوندي کړو. خو لکه څرنګه چې مو وویل، زموږ فعالیتونه ډول شوی دی، ځکه چې موږ دې ته اړتیا لرو چې پوه شو چې په دقیق ډول څه پیښ شوی دی تر څو چې بیا خپلې هڅې پیلو. د جوزجان چارواکي وایي چې د سره صلیب شپږ وړه کارکوونکي داعش وشلي او د سره صلیب دوه افغان کارکوونکي داعشیانو له ځانونو سره بیولې دي. سور صلیب له نږدې 10 کلونو راهیسې په افغانستان کې هڅې کوي. د افغانستان لپاره په بشري چارو کې د همشغی ادارې او د بخښنې نړیوال سازمان د سره صلیب د شپږو کارکونکو د وژلو پیښه غندلې ده. د افغانستان لپاره په بشري چارو کې همشغی کونکي او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال مارک باودن په وی اعلامیه کې وویل چې دغه پیښه شی چې ټول شکیلې خواوې باید د نړیوال بشر دوستانه قانون ترناوی وکړي تر څو د ملکیانو حقونه او ژوند وژغورل شي. همدارس مرسته ورکونکو ته هم په کاري سیمه کې خوندي چاپیریال برابر شي. په قشتپه ولسوالۍ کې د سره صلیب د دوه هغو کارکوونکو په اړه چې وسلوالو له ځانونو سره بیولې دي، د جوزجان والي لطف الله عزیزي وویل چې د سپین ژیرو په منځګړیتوب هڅې کوي چې دا کسان راخوشي شي. سیمه معلومه ده، هلته داعشیان او د مخالفو وسلوالو ډله ده. موږ تر اوسه د هغو دوو تنو د موندلو پلټنه کوو چې ترې تم دي. هڅه مو دا ده چې د سپین ژیرو په منځګړیتوب دا کسان راخوشي شي. که داسې ونه شو، موږ هلته د عملیاتو پلان لرو تر څو زموږ هغه دوه تنه چې له دوی سره دي هغوی وژغورو. د سره صلیب یو اسپانوي کارکونکی تیره میاشت له وسلوالو خوشی شو. دا کارکونکی د دسمبر په 19مه د کندوز مزار شریف ترمنځ پر لاره تښتول شوی وو او تر وی میاشتې ډیره موده له وسلوالو سره وو. هغه وخت د سره صلیب یو افغان کارکونکی هم وسلوالو ونیو خو دستي بیرته خوشی کړ.
سره صلیب و امریدل چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولې دي. سره صلیب ورسره تر دې دا پریکړه وکړه چې د چهارشنبه په ورځ په جوزجان ولایت کې د نړیوال ماسې شپږ افغان کارکوونکي وسلوالو ووژل او دوی هم برمته کړل. تر اوسه د برمته او سرنوشت هم نه دی معلوم. په افغانستان کې د سره صلیب له ویان رامین ایاز سره بیا هم احمد شیبر مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې د سره صلیب کارونه له دې پیښې سره ډیر اغیزمن شوي دي. ښاغلی ایاز په ځواب کې وویل
دا وخته دا چې موږ وایو چې دا پیکه زمونږ کارونه باندې څومره اغیزه ولري. اوس زمونږ هڅه دا چې زمونږ هغه دوه همکار چې لا درک شوی دا هغوی په لکه کې یو مونږ تاسو هغوی له خیر سره را خوشی کړو.
اوس چې کارونه ځنډیدلې دي، تاسو څه هڅې کوئ چې فعالیتونه به بیرته په افغانستان کې شروع کوئ؟
اوس زمونږ هغه فلټرپونه یا سفرونه د اړیاتو په شاته باندې اوس بنځوي د موږ اوس موږ په لکه کې یو څه ټول جګړه او خاو سره په اړیکه کې اوس او غوښتنې غوښتنې مو ده چې دوی بشري بنځتونو ته بشري موسساتو ته احترام وکړي، دوی همکارانو ته احترام وکړي، دوی وکولای چې خپل کارونه په ښه بڼه خلکو ته راورسوي.
کوم دوه کسان چې اوس هم له وسلوالو سره دي، د هغوی د راخوش کېدو په برخه کې تاسو څه معلومات ترلاسه کړي؟
زمون هڅه روانه ده چې تر څو دغه دوه همکاران زمونږ چې لا درک شوی ده دوی په باره کې معلومات ترلاسه کړو او مونږ دوی خوشې کېدلو غوښتنه کړې ده او زمونږ هڅه ادامه لري.
دا کوم کسان چې وژل شوي دي، د دغو اجساد د دوی خپلوانو ته سپارل شوي؟
اوس زمونږ همکاران هم په هڅه کې ده چې دوی راواخلي او زر تر زره دوی کورنۍ سره دوی جسدونه هغوی ته راورسوي.
یعنی اجساد له سره صلیب سره دي؟
بله صاحب، هو صدمین سره ده. اوس موږ هغه لاس سره اوړلی او لاته کې چې هغوی کورنۍ ته راورسو.
په افغانستان کې د سره صلیب ویان درامین ایازو چې په جوزجان کې د خپل ماسي د شپږو افغان کارکونکو د وژل کېدو د پیښې او د غراز د دو نورو د برمته کېدو په اړه معلومات را سره شریکول سره سلسله به دغه پیښې وروسته په افغانستان کې ټول فعالیتونه ځنډولې دي. تر اوسه د دې ماسي د دوو تښتول شوو کارکونکو سرنوشت هم نه دی معلوم.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمدن کل کندیمای زور
است جبری و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگه
دیدید پاره جی افغانستان که مداخله تو نشید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری ازادی رادیو نو اوري.
نن دې پروګرام ورده او پکې د ځل په افغانستان کې د ناامنۍ په پیښو کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي او همداراز د وروستیو واورو او یخنۍ له امله د تلفاتو د زیاتېدو او د چې زیانمن شوو خلکو ته د افغانستان مسؤولو ادارو څه ډول مرستې رسولي د هغه موضوعات چې په دې پروګرام کې څیړل کیږي. خو وړاندې د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو بیا هم طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت له وزیر وایس احمد برمک سره د وروستیو طبیعي پیښو په باب مفصلې خبرې کړې دي. ازادي راډیو اورې د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو 1290 څپو اورېدلی شئ. د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هیروئ. او اوس هم راځو یو تحلیلي مطلب ته. د افغانستان د ولسمشر او د غراز د امریکا د دفاع نوی وزیر ورمورس په ټلیفون د افغانستان پر یو لړ مهم موضوعاتو خبرې وکړې. اسوشیټډ پرس په یو خبری اجانس کې وایي چې دا د افغانستان لور ته د امریکا د نوی حکومت پاملرنه ښیي، خو له دې سره سره د امریکا نوی حکومت د افغانستان په نسبت بیا عراق او سوریې ته ډیر پام اړولی دی. دا ولې؟ سلطان محمد سرور د دغه تفصیلي د دغه تحلیل راپور نورې برخې وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر او د امریکا د دفاع وزیر ترمنځ د چهارشنبه په تلیفوني خبرو کې د تروریزم ضد هلو ځلو او سیاسي او امنیتي مسایلو په هکله خبرې شوې دي. خو د اسوشیټډ پرس خبری آژانس په خپل یو رپورت کې وایي څومره پاملرنه چې د امریکا نوی حکومت یې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې خلاف جګړې ته لري، په افغانستان کې روانې جګړې ته یې نه ده ښودلې، سره له دې چې دغه جګړه د امریکا تر ټولو اوږده بهرنۍ جګړه ګڼل کیږي. د اسوشیټډ پرس خبری آژانس رپورت وایي د افغانستان جګړه اوس خپل 14 کال ته داخل شوه. حکومت وینا چې ولسمشر ډونالد ترامپ د تیرې دوشنبه په ورځ د امریکا د پوز مرکزی قومندانۍ کې وکړه، افغانستان ته پکې یوازې یو څنګ لوري اشاره وشوه، او په دې حق له هم تر اوسه کوم بحث او څېړنه نه ده شوی چې نوې حکومت د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره کومه نوې پالیسی جوړوي کنه. ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل وینا کې وویل چې امریکا د خپل هر هغه سرباز چې له هواده بهر خدمت کوي، په شمول د هغو چې په افغانستان کې دي، قدردانی کوي. د امریکا ولسمشر په دې خبره هغو 8400 امریکایي سربازانو ته اشاره وکړه چې افغان ځواکونو ته روزنه او مشوره ورکوي او د تروریزم ضد عملیات ترسره کوي. خو په افغانستان کې دغه ماموریت د هغو هلو ځلو څخه لوی توپیر لري چې واشنگتن یې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره ترسره کوي. ولسمشر ډونالد ترامپ دفاع وزارت ته ویلي چې په ډیر شو ورځو کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره نوی پلان جوړ کړي. دا هم څرګند نه ده چې سپینه ماڼۍ د افغانستان د ځواکونو د پیاوړتیا او په دغه هیواد کې د امریکایي سربازانو د پاتې کېدو لپاره کوم نوی پلان جوړوي که د اوباما د حکومت پالیسي ته دوام ورکوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس تیره میاشت کانګرس ته وویل چې د طالبانو وروستیو پرمختګونو د موږ ځینې لاسته راوړنې تهدید کړي دي. د اسوشیټډ پرس خبری آژانس وایي په دفاع وزارت کې پراخه تمه داده چې دفاع وزیر جیمز ماتیس به د افغانستان چارې په دقیقه توګه وڅېړي. نوموړی چې متقاعد جنرال دی، د تیرې لسیزې په لومړیو کلونو کې یې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو مشري کړې او د ناتو تړون لخوا افغان ځواکونو ته د روزنې او مشورې د هلو ځلو کلک ملاتړ کوي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس لیکي چې د امریکا دفاع وزیر په داسې ورځ د افغانستان ولسمشر سره خبري وکړي چې بلخوا په کابل کې د سترې محکمې مخې ته انتحاري برید لسګونه کسان مړه او ټاپیان کړل چې دا پیښه د افغانستان مخې ته پراته ګواښونه په ګوته کوي. تماده چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قماندان جنرال جان نیکلسن د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د جګړې په اړه کانګرس ته معلومات ورکړي.
و امریکا چې د امریکا د ولسمشر ترامپ ادارې ولې د افغانستان جګړې ته تر اوسه زیات پام نه دی کړی، که د هغې ادارې د افغانستان جګړه په دې وروستیو کې له پامه غورځولې په سیمه کې یو بل مهم لوبغاړي روسیې به د افغانستان جګړې ته په وروستیو کې پاملرنه زیاته کړې ده. په پام کې ده چې په روانه میلادي میاشت کې په موسکو کې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شي چې دا ځل پر روسیې، چین او پاکستان سربیره به پکې د افغانستان او هند استازي هم برخه واخلي. موسکو څه موده مخکې د چین او پاکستان په ګډون د درې اړخیزې غونډې کوربه و چې د افغانستان حکومت پرې له دې کبله انتقاد کړی و چې استازي یې پکې ګډون نه درلود. دغې نوې کېدونکې غونډې ته هم د افغانستان د ولس جرګې یو شمېر غړي او ځینې کارپوهان چندان خوشبین نه دي چې ښه نتیجه به ولري. دوی وای ښایي ډېره ګټه ترې پاکستان پورته کړي، ځکه افغانستان یوه پیاوړې بهرنۍ پالیسي نه لري چې له دا ډول غونډو د ځان په ګټه کار واخلي. په دې اړه نور جزئیات له کابل دی رحمت الله افغان پر پورت کې اورئ.
که څه هم په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړېدونکې شپږ اړخیزې غونډې لاسته راوړنو ته هیله شته، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان د دې غونډې پایلو ته په بله سترګه ګوري. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی نادرخان کټوازی په دې باور دی چې که روسیا په رښتیا هم په سیمه کې د تروریزم پر وړاندې توافق وکړي، نو دا غونډه به د افغانستان په ګټه وي. نادرخان کټوازی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که روسیه او امریکا د افغانستان په اړه سره موافقه ته ورسیږي، دا به د افغانستان په ګټه وي.
سره ورسیږي او روسان دلته مداخله نه کوي، دغه ګټور ده. او که چیرته مو دغه مسأله ډیره لوی شي او په هغه حالت کې بیا د سوریه یا د ځینو نور عربي هیوادونو په شکل باندې دواړه یو دغه لوی طاقتونه چې دي دغه لاسوانی شروع کړي، نو بیره وخت ځانمن هغه کېږي. که توافق ته ورسېږي او زه هیله من یم چې توافق ته به ورسېږي، زه بیا ورته خوشبین یم.
دا څرګندونې وروسته له هغې مطرح کېږي چې د سه شنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل روسي سیال سره په مسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل هغه هیوادونه چې له تروریزم څخه ملاتړ کوي، تروریزم به هغوی ته هم خطر متوجه کړي. صلاح الدین رباني ټینګار وکړ چې د تروریزم پر وړاندې د سیمې هیوادونه باید سره یو موټی سي. خغلی ربانی د روانې میلادي میاشت په جریان کې په مسکو کې پر جوړیدونکې غونډې چې د روسیې، چین، پاکستان، افغانستان، هند او ایران استازي به پکې ګډون وکړي ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان حکومت په مسکو کې د افغانستان په اړه د روسیې، چین او پاکستان لخوا د جوړ شوي کانفرنس په اړه کلک غبرګون وښود او ویې ویل چې د دې هیواد د استازي په غیاب کې به دا ډول غونډې اغېزمنې نه وي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپوه طاهر هاشمي وایي چې په مسکو کې جوړیدونکې غونډه به نمایشي وي، او دا مهال د پاکستان په اشاره چین، روسیه او پاکستان هڅه کوي چې د مسکو په تیر غونډو کې د افغانستان استازي ته هم بلنه ورکړي.
د دغه موضوع اصل او اساس د مسکو په لومړنۍ غونډه کې ترتیب شوی. روسیه، چین او پاکستان هیله لري چې په افغانستان باندې نفوذ وکړي. زماني اجتماع هغه وخت رامنځته کیږي چې هیوادونه ګډې ګټې ولري، او زه فکر نه کوم چې افغانستان به له دا ډول غونډې کوم ګټه ترلاسه کړي، ځکه چې د بهرني سیاست له پلوه افغانستان ډیر کمزوری دی.
د ښاغلي هاشمي په وینا روسیه او امریکا سره رقابت لري، او اوس پاکستان هڅه کوي چې افغانستان د امریکا د توجه له محراق څخه وباسي، او افغانستان باید په دې برخه کې له احتیاط څخه کار واخلي. په مسکو کې په جوړیدونکې شپږ اړخیزې غونډې کې به د افغانستان د ثبات، د سولې په موضوع او د تروریزم په ځانګړې توګه د داعش پر ضد پر مبارزې ټینګار وسي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې روسیه د طالبانو سره اړیکې نیولې، او چین او ایران هم د روسیې په خوا کې ولاړ دي، چې د کارپوهانو په وینا دا د افغانستان لپاره یو نوی سرخوږی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
افغانستان له تاجکستان څخه د برېښنا واردات زیاتوي. د افغانستان برېښنا شرکت او تاجکستان وایي چې له نوي قرارداد سره سم به د تاجکستان د برېښنا بیه او اندازه د تیر کال په پرتله زیاتوي. اسمه څروانی تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان برښنا شرکت وایي له تاجکستان سره په نوی بیا د برښنا د واردولو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان برښنا شرکت وایي دا وارداتي برښنا به د پلازمینې کابل او یو شمېر شمالي ولایتونو د خلکو د ژمي ستونزې کمې کړي. افغانستان له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه برښنا واردوي، خو په ځینو فصلونو کې د افغانستان د شمالي ګاونډیو برښنا محدودې شي. د افغانستان برښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی له تاجکستان سره د نوې موافقې په اړه چې لا نهایی شوې نه ده وویل،
د افغانستان برښنا شرکت د تاجکستان دوست هیواد سره د یو پریکړلیک په موضوع البته غږېدلی دی چې دا به فاینل شي. دا چې موږ به د ژمي په موسم کې چې د برښنا د کمښت سره مخ کېږو، د مزار، کندوز، تخار، بغلان لپاره د تاجکستان څخه په یو سلس لنکې نور برښنا واخلو، چې دغه برښنا به هر اعظمي د ژمي په موسم کې 3 میګاوات پورې لوړ شي. دا به د ګاز او یا هم د تیلو د تولید برښنا به وي، چې دا برښنا به په راتلونکي کال کې د ژمي کې البته ډېر زیات موږ سره مرسته وکړي.
په همدې حال کې تاجکستان هم وایي چې افغانستان ته د برښنا صادرات زیاتوي. تاجک چارواکی وای په افغانستان کې برښنا ته تقاضا ډیره ده او دوی هم هیله لري چې زیاته برښنا به تولید او افغانستان ته صادر کړي. په تیرو کلونو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو په تیره بیا کندوز او تخار کې خلکو شکایت کړی چې د تاجکستان برښنا ثبات نه لري. کله چې اوبه کمې وي د تاجکستان وارداتي برښنا پرچاو کیږي، خو تاجک چارواکی ادعا کوي چې سش کال د تاجکستان په غرونو کې زیاته واوره اورېدلې او په پسرلي او دوبي کې به زیاته برښنا تولید کړی شي. تاجکستان وایي چې د سش کال له اپریل څخه به افغانستان ته د برښنا صادرات په سلو کې شل زیات کړي او د تیر کال په پرتله به یې بیه تر 3% پورې لوړه کړي. د افغانستان برښنا شرکت تاییدوي چې د تاجکستان د وارداتي برښنا بیه به تر پخوا یو څه زیاته وي. تاجکستان څخه باندې 1.3 میلیارد کیلو واټ ساعت برښنا صادر کړي چې لویه برخه یې افغانستان اخیستې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په بلخ ولایت کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو د خزو له حقونو څخه مدافع بنسټونه سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي د تیر کال په نسبت روان کال په ترڅ کې خزو په وړاندې تاوتریخوالي په سلو کې نږدې 15 زیات شوی. مجیب الرحمن حبیب زی له مزار شریف پرې رپورټ لري.
په بل خلاد کې د خزو چارو ریاست او د افغان خزو شبکه وایي چې ورس سربل دی ولایت کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتې دوه اندېښمن کړي دي. د بل خلاد د خزو چارو ریاست وایي چې نسبت تیر کال ته د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې نږدې 15% زیاتوالی راغلی او اکثرا د یادو تاوتریخوالو قربانیان هم له 18 کلونو تر 25 کلونو عمرونه لري. د بل خلاد د خزو چارو ریاست د حقوق څانګې مشر نادیه سمر وایي چې د روان کال په ترڅ کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالي 340 پیښې ثبت رسولې دي چې ډیری پکې د خزو د وهلو او ټکولو پیښې شامل دي. مېرمن سمر ان چهارشنبه د خبر یو خبری کانفرنس ته وکړه.
ټول سال مالی نگران کننده است که ما وضعیت افزایش
د مالی کال پترس کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالي نسبت بل هر وخت زیات شوی دی او دا د اندېښنې وړ مسله ده چې نسبت تیر کال ته د خزو په وړاندې تشدد په پیښو کې دیش تر 40 پیښو زیاتوالی راغلی دی. ها خو بیا په بلخ کې د افغان خزو شبکه د بلخ په شولګری ولسوالۍ کې د یوې خزې د دواړو غوږونو د پرې کېدو پیښې ته په اشاره سره وایي چې په تیرو څو کلونو کې په بلخ کې د 1995 کال په تاس کې د خزو په وړاندې تر ټولو زیاتې د تاوتریخوالي شدیدې پیښې ترسره شوې دي. دا شبکه وایي چې په ټولنه کې د سواد د سطحې ټیټوالی، په کورنیو کې د فقر زیاتوالی او د عامه پوهاوي د برنامو کموالی سبب شوی چې د ولایت کې ورځ تر بلې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شي. په بلخ کې د افغان خزو شبکه د دین د عالمانو څخه غواړي ترڅو د جماعتونو د منابرو له طریقه خلکو ته د خزو د حقونو په برخه کې عامه پوهاوی ترسره کړي. د یاد شبکې مشره معصومه رحیمی پاړه وایي
از علمای محترم خوشمندیم از را پیامدای
د دین د عالمانو څخه هیله لرو چې د خطبو او جماعتونو له طریقه خلکو ته په دې برخه کې پوهاوی ترسره کړي. له تعلیمي او تحصیلي مؤسسو څخه هم غوښتنه کوو چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې د قانون پر رعایت کولو سره د زده کوونکو، محصلینو او استادانو ته داسې شرایط برابر کړي چې یاده برخه کې پوهاوی ترسره کړي.
دا
دا په داسې حال کې ده چې په تېره یوه اونۍ کې د بلخ ولایت په شولګرۍ ولسوالۍ کې یوه ځوانه ښځه د خپل پخواني نامزاد لخوا د ټوپک په ډزو سره ووژل شوه، او په همدې ولسوالۍ کې یوه بل سړي د خپلې درویش کلنې ښځې دواړه غوږونه په جارحې وسلې پرې کړل. مجیب رحمان حبیبزای، آزادي راډیو، مزار شریف.
په بلخ کې مورې ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په باب راپور واورېد. وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې مو د حقیقت صدی په اونیز پروګرام کې طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت له وزیر وایس احمد برمک سره خبرې کړې دي.
هر کله چې هر وخت د حادثه طبیعي حادثه را پیخیږي، بیا موږ خپل ټول امکانات راټولو او یو ځای کوو او کوشکو چې خلک ته ورسوو. او
که غواړي چې دولتي ادارو له طبیعي پیښو زیانمن شو خلکو سره تر اوسه څه مرستې کړې او څه اقدامات کړي، نور معلومات واورئ. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې حقیقت څه دی اونیس پروګرام مه هیروئ چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف له بل اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو. خو اوس یو ځل بیا رحمت الله افغان ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
سرسلی په افغانستان کې خپل کارونه ورسته تر دې وځندول چې د چهار شنبه په ورځ وسلوالو په جوجان کې د دې نړیوال موسسې شپه کارکونکي ووژل او دوی له ځان سره ابیولل. د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب یو پلاوی ترکیې ته ولاړ ترڅو له ترکیې چارواکو سره وګوري. په غور ولایت کې د درنو واورو د ورېدو له امله 15 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د امریکا سنا جرګې جمهوریت غوښتونکي سناتور جیف سیشن د لوی ترنوال په توګه تایید کړ. د امریکا دفاع وزارت وایي روانه میاشت په سوریه کې د امریکا په هوایي حملو کې د القاعده د یو سابقه دار مشر چې د القاعده له پخواني مشر اسامه بن لادن سره یې اړیکې درلودې په ګډون د دې شبکې یولس غړي او نور لوړ پوړي قومندانان وژل سوي دي. د اروپای ټولنې د 1500 غړیو هیوادونو وزیرانو موافقه وکړه چې په نوي اقداماتو سره به دا یقیني کوي چې دغه ټولنې ته په اصطلاح د لویدیز بالکان د لارې به د کډوالو پر مخ بنده ساتي. او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف د بلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشنکا څخه مننه وکړه چې روسي بلاک لیکونکي آذربایجان ته وسپاره.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدل شي. په انټرنیټ کې پر خبرونو سربیره د غراز د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلای او کتلای شي. په انټرنیټ کې د غراز د افغانستان مختلفو سیمو څخه تصاویر هم شته. د ځینو مهمو موضوعاتو په اړه ویډیوګان هم شته، کولای شي چې وګوري. وړاندې لکه څنګه چې مخکې مو ویلي وو، دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف چې د ازادي راډیو په مرسته وړاندې کیږي، او دغه راز د ازادي راډیو ځانګړي وو پروګرام حقیقت څه دی چې طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت له وزیر وایس احمد برمک سره مو خبرې کړې دي. خو اوس یو دوه نړیوال موضوعات راخلو. د امریکا ولسمشر له خپل دې فرمانه دفاع وکړه چې د موقت وخت لپاره امریکا ته د مهاجرو پر ورتګ بندیز لګولی دی، او ویل دي چې د وو اسلامي هیوادونو خلک د امریکا ته نه ورځي. ډونالد ترامپ ویل دا پریکړه د امریکا د امنیت لپاره شوې ده، خو تر دې مخکې د سان فرانسیسکو ایالت د قضایه امپلاوي درې تنو د دې فرمان د ځنډیدو حکم ورکړ. ولسمشر ترامپ دا پریکړه سیاسي وبلله. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر وویل چې امریکا ته د وو اسلامي هیوادو او نورو کډوالو د ورتګ موقت بندیز د امریکا د امنیت لپاره لګول شوی دی. کله هم نه غواړم چې دا ووایم چې محکمې پلوي توپ کړی، نو دا هڅه داسې نه ګڼم. تر اوسه مو پریکړه هم نه ده کړې، خو داسې ښکاري ده چې محکمه ډېره سیاسي وه. د قضایي چارو لپاره به غوره وي چې بیانیه ولولي او پوه شي چې کوم کار سم دی. ډونالد ترامپ چې د چهارشنبه په ورځ د پولیسو قومندانانو ته خبرې کولې، دا خبره هم وکړه چې دا د امریکا د ولسمشر حق دی چې خپل فرمان د مهاجرو په برخه کې پلی کړي. د دې سربیره چې د سیشنبه په ورځ د قضایي پلاوي او د ترامپ د استازي ترمنځ ډیر بحثونه وشول، بیا هم داسې تمه ده چې وروستۍ پریکړه به د اونۍ په پای کې اعلان شي. د هغه فرمان له مخې چې ولسمشر ترامپ د جنوري په 28 وار کړ، د نوی ورځو په مخه د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن خلک امریکا ته نشورتلی. لدی پریکړې سره د امریکا دننه او بهر ګڼو کسانو مخالفت کړی دی. خو ډونالد ټرمپ پرون د محکمې د سیشنبې د ورځې پر پریکړې ناخوشي څرګند کړه او وی ویل چې داسې پریکړې د امریکا امنیت له ستونزو سره مخامخ وي. دا یوه غمجنه ورځ ده. فکر کوم چې نن زموږ امنیت له خطر سره مخامخ شو او تر هغه وخت پورې به له خطر سره مخامخ وي چې موږ هغه ته اجازه ورکوو. اوس چې د امریکا د قضایي چارو د محکمې هیئت د کډوالو د فرمان په برخه کې له ولسمشر سره په ټکر کې راغلی، پریکړه ورسره ګرانی شي. که قضایي هیئت د اونۍ تر پایه خپل پریکړه پلی نه کړي، نو د امریکا ستره محکمه به د ټرمپ د فرمان د لغوه کېدو یا پلی کېدو په اړه پریکړه وکړي.
او د روسیې په کیروف ښار کې یوې محکمې الکسی ناوالنی د مالي فساد په یوه قضیه کې مجرم وپېژند. ناوالنی یو سیاسي مخالف او په روسیه کې د اداري فساد ضد یو فعال دی. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د روسیې د کیروف ښار یوې محکمې د حکومت پیژندل شوی سیاسي مخالف او د اداري فساد ضد فعال د اختلاس په یوې قضیه کې ګرم کړ. د محکمې قاضي د چهارشنبې په ورځ فیصله وکړه چې الکسی ناوالنی د دغه جرم پلان جوړونکی دی. د پیوتر اوفیتسیروف په نامه یو بل کس چې د الکسی ناوالنی د جرم شریک ګڼل شوی و، هغه هم ګرم وپېژندل شو. خو د محکمې غونډې دوام درلوده او د دغه رپورټ تر برابرولو د جرم سزا نه و اعلان شوې. د روسیې د قانون له مخې دغه جرم ښاغلی ناوالنی په دولتي مقام کې کار کولو څخه محروموي. خو بیا هم د ناوالنی یو ملګری چې د 2013 کال د جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره هلې ځلې تنظیموي، وایي چې د محکمې دغه فیصله کومه اغیزه نه لري. دواړو محکوم شویو کسانو ویلي چې د بشري حقوقو اروپایي محکمې ته شکایت کوي. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د بشري حقوقو د څنګه مشر مايكل جورج لينک د ناوالني د محکومي دوه په اړه اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي ویلي دي دا څرګري چې محکمې دغه فیصله د ښاغلي ناوالني د سیاسي حقوقو د محدودولو لپاره کړي. الکسی ناوالنی او اوفیتسیروف د دولت تر کنټرول لاندې یو شرکت څخه د پیسو د اختلاس په تور دوهم ځل محاکمه سول. ستره محکمه تیر کال د کیروف د محکمه د 2013 کال پریکړه چې دوی ګرام پیژندلې وو لغوه کړه. د نننې فیصله بیان تقریبا هغه بیان ته ورته و چې د یو بل قاضي لخوا د 2013 کال د محاکمه په پای کې لوستل شوی وو. الکسی ناوالنی او اوفیتسیروف په خپلې بیګنایي ټینګار کوي. خغلی ناوالنی ویلی دی چې لګول شوی تورونه سیاسي موخه لري او مقصد یې دا دی چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید نکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د هوا په سړېدلو سره په ټول خلکو کې په تیر بیا په ماشومانو کې تنفسي ناروغي ډېریږي. ځینې کسان په دې باور دي چې دوی وایي یوازې د هوا بدلون د دې سبب کیږي چې ماشومان ډېر په تنفسي ناروغي اخته شي. خو ډاکټران بیا وایي سره له دې چې د هوا بدلون تاثیر کوي، خو هغه ماشومان په دې ناروغي ډېر اخته کیږي چې خپل خواړه د مور له شیدو څخه نشي پوره کولی. په تنفسي ناروغي د ماشومانو د اخته کېدو ډېر لاملونه هغه میکروبونه دي چې د هوا له لارې له ناروغ نه روغ انسان ته لېږدول کېږي. په تنفسي ناروغۍ اخته ماشوم د مور شیدې سمې نشي روبدلی، چې دا لایم د تنفسي ناروغۍ دي. په ماشومانو کې د تنفسي ناروغیو نورې نښې نښانې هم شته چې ډاکټر به یې راته روښانه کړي. له موږ سره میلمه د ماشومانو د داخلي برخې ډاکټر دی، هغه خپله ځان پیژني.
زمانوم ډاکټر متولی یونسی د ماشومان د ناروغي ډاکټر يم او د عام روغتیا وزارت د ماشومان او تنکې ځوانانو د روغتیا په څنګه کې کار.
په پیل کې په ماشومانو کې د تنفسي ناروغي په اړه معلومات راکړي.
کدا ناروغي مونږ تعریف کو، دا هغه ناروغي دي چې له پزنه نیولې بیا تر هنجرې او تر سږو پورې دغه سیستم یا دغه تنفسي لارې اخته کوي. نږدې 22 نه تر 30 سلنه پورې د ماشومانو مړینې د همدغه ناروغي له امله مستر
د تنفسي ناروغي
له امله مستر زی.
علت څه کې د لسیت یو ماشوم په تنفسي ناروغي اخته کیږي؟
د تنفسي ناروغي لاملونه ډیر زیات دي، خو زه کولای شم چې هغه په دوه برخو وویشم. یو دا چې د ژوندوي موجوداتو یا د میکروبونو په اثر مستر زی، میکروبونه مختلف میکروبونه دی ویروسونه دی باکتریاوی دی پرازیتونه دی او بعضی نور لاملونه غیر میکروبی دی الکه ځینې کیمیاوی مواد دی مثلا لوګی مثلا ګرد خاورې مثلا اساساتی مواد چې اساسات منستروړي دا ټول په تنفس باندې نوړه غیزه کی په تنفسي لارو باندې نوړه غیزه کی او ماشوم ناروغه کوي
کله چې ماشوم په تنفسي ناروغي باندې اخته کیږي کورنۍ به څنګه پوسی چې ماشوم په دې ناروغي اخته دی
د تنفسي لارو ناروغي خپل نخې نخانه لري لومړی ډیره مشهوره نخې ټوخی ده پرنجی ده تبه ده سالنډی ده په ستونزو سره تنفس کول دي ماشوم کېدای سي درد احساس کی نارام اوسي
کله چې کورنۍ ولیدل بچي دغه لایم لري نو پوه دي سي چې تنفسي ناروغي لري
بله ټوخی مثلا تبه پرنجی نارامي سالنډی
بیا د دغه ناروغي درملنه څه ډول کېدلی سي
معموله درملنه په کور کې دا چې ماشوم ته داسې مایات ورکړی سي چې دغه ټوخی آرام کړي د ماشوم تبه کم کړي بلګې دادی کچیر ته ماشوم عمر له شپږ میاشتو نه کم وي ماشوم ته د مور شیدې دا تر ټولو ښه درمل دي د تنفسي سیستم د ناروغي لپاره کچیر ته شپږ میاشتو نه عمر زیات وي هغه ته شوروا یا خوروا ورته ورکو ماشوم ته د مور شیدو ترڅنګ داسې مایات یا اوبلن شان ورکو لکه خوږ چای لکه ترکاری شوله شیدې ګرم مایات ورته ورکول شي
څه باید وشي چې ماشوم اصلا په دغه ناروغي هیڅ اخته نسی
وګړو کې د سینې بغل په نامه ناروغي ډیر عام ده خو موږ په عمومي ډول سره د تنفسي سیستم د ټولو ناروغیو د مخنیوي په خاطر یا په غو د نه اخته کېدو په خاطر چې ماشوم نه اخته نسی موږ باید اقدامات وکړو هغه دا چې د ماشوم تغذیه ته خپل مرنه او ماشوم واکسین ته خپل مرنه کو په وخت واکسین کو په ځانګړي توګه اوس د عامه روغتیا وزارت لالارې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې یو ډول خطرناک سینې بغل په وړاندې واکسین تطبیقیږي هغه تطبیق سي نور واکسینونه هم کدا د نور ناروغیو په وړاندې تطبیقیږي هم د ماشوم د تنفسي ناروغیو د اخته کېدو په وړاندې د مخنی په برخه کې اړین دي بل دا چې د ژمي په موسم کې په کورنیو کې دا په خونو کې غنګونه زیاتیږي دا زیاته غنګونه د هوا د مصرف سبب کیږي او ماشومان ته هغه تازه هوا چې باید ورته چمتو وي هغه کمیږي ماشومان زیات اخته کیږي په تنفسي ناروغیو له همدې امله باید د خونو کړکۍ کله کله پرانستې شي چې تازه هوا خونې ته راسي بل د لوګینه باید مخنیوي وسی په کورونو کې زیات لوګي سیګریټ کول ګرد خور او دوړونه مخنیوي وسی
کله چې یو ماشوم په تنفسي ناروغي باندې اخته سي دا څومره خطرناک کېدلی سي
تنفسي ناروغي لکه څنګه چې معلومه خبره ده چې زړه سګي دا سره ډیر نږدې تړاو لري کله چې تنفسي سیستم په ناروغي او اخته کیږي په لومړي سر کې خو کېدې سي دا یو ټوخی او والګي چې هغه دومره خطرناک نه ده خو کله چې سینې بغل سي او یا سینې بغل په شدید سینې بغل ووري
او علاج ونی سي
او شدید سینې بغل بیا د وینې میکروب مستر وړي چې د وینې میکروب بل اخره کېدې سي تر مغز ورسیږي او بل اخره زړه هم کېدې سي چې په دې کې را لتاړ سي نو دا وژن کې ناروغي ده کله چې مثلا شدید سینې بغل سي شدید سینې بغل د وینې په میکروب ووري او هغه زړه ته ورسیږي یا دماغ ته ورسیږي نو دا معلومه خبره ده چې وژن کېده
په ماشومانو کې تنفسي ناروغي ساری هم د لیو ماشوم نه بل ماشوم ته لیکدول کیږي
بالکل ډېر ساری ناروغي دي تنفسي سیستم ناروغي مثلا د پرنجي په کولو سره یا د خوراکي موادو لاري د لاس ور کولو لاري کې د دې ناروغي لیاو شخص نه بل شخص ته انتقال وکي په همدې خاطر د دې ناروغي د مخنیوي په خاطر باندې ځاني یا شخصي حفظ الصحه ډیر اړینه ده ماشومان ته باید لاسونه مینځل شي خپل لاسونه باید مایندې مینځي یا هغه څوک چې د ماشومان سره سره کار لري د هغه نظافت باید ډیر خوي ترسو لیاو بل نه ناروغي د ناروغي د انتقال لیک مخنیوي وسی په یو خونه کې د ډیر کسانو راټولیدل
دا
ناروغي یو نه بلته منتشر کوي
بله مثلا په یو کور کې شپه ګو مشمان دي دوی څه ډول وساتل سي چې کیاوي تنفسي ناروغي لري بلته ونه لیک ډول سي
هغه شیان چې د ماشوم لپاره استعماليږي مثلا د پوز دسمال مثلا پیاله مثلا د لوخي دا باید
بیلوي
په جلا توګه استعمال سي او بل دا چې دغه ماشوم باید لکس د نورو ماشومانو سره فاصله ولري مچول د ماشوم چې ناروغ وي د نورو ماشومانو په وسیله دا خکار نه ده
په ډیری کورنۍ کې کله چې بابای یا نیکه او نیي دوی په خپل خلک یو شی
زوی به ماشوم ته پخوله کی ورکی آل دا چې خپل تنفسي ناروغي لري دا کاری څومره خطرناک ده
دا خبره د ماشوم لپاره ډیره خطرناک ده ځکه ماشوم یو ډیر ظریف بدن لري چې دغه میکروبونه د نیا او نیکه میکروبونه په هغه باندې نه وړه غیزه کوي دوی باید هیڅ کله ماشوم پخوله کی ګوتونه وهی خپل خلینه څور نه کی اول پخوله کی یا ګرم کی یا مېده کی به ور کی دا ډیر خطرناک دي ځکه چې د هر چا پخله کې ځنګړي میکروبونه شتون لري که دغه میکروبونه بل کس ته ځي هغه ته کېدای شي مرض منځته راوړي او خپل د دې شخص لپاره شاید دا مرضي نه وي
ورسره
عادت شوی د خپل خولې میکروب دی دا شاید خطرې نه دي لپاره خدا چې بل خولې ته انتقالي
ماشوم
ته وژونکې کېدای شي امکان لري
او ډیره زیاته مننه درکړم
مهرباني سپ تاسو نه هم مننه
حقیقت صدای
قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه لکه څنګه چې خبري استي په دې ورسېو کې په افغانستان کې خورا زیاتې واوري وشوي چې لکه بلې زمونږ لسکونو هیوادوالو ته مرګوب له همو وخت ده دا چې په دې رابطه باندې د حکومت اقدامات څو د حقیقت دی په دې خبرونه کې مو طبيب خو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر وایس احمد بر مکتب لن ور کړی ده بر مکتب ډیر مننه چې وخت مرا کړ برمک صاحب لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته په دې روسیو کې د افغانستان په دوه وشتو ولایتونو کې خورا زیاتې واورې وشوې چې له کبله زموږ هیوادوال ته مرجوب له همه وخت ده مهرباني وکړئ د مرجوب لی د دقیق ارقامو په اړه ووایاست او دا ووایاست چې د افغانستان په څومره ولسوالیو کې لا هم لارې بندې دي
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو نه ډیر مننه تشکر د واورې په ارتباط متاسفانه چې دوه یا ساعتونه چې واوره په ټول افغانستان کې بارندگی او واوره خصوصا په دوه وشت ولایتونو چې واوره شو ډیر سنگین هم واوره شو طوفان هم وو ډیر شدید طوفانونه او باد او هغه سره یو ځای متاسفانه تلفات تر پرون ماخام پر چې ارقام اما مشتر رسیدلې ده اوس د تلفات او ارقام د شهیدانو ارقام یو سلو درې پنځوس کسان تر رسیدلې ده او همداسې نږدې تر سلو پورې متاسفانه خلک زخمیان شوي دي او یعنی په سلګونو کورونه متاسفانه مکمل له منځه تللي دي هغه د برف کوچونو په خاطر ده او سره د سرکونو په ارتباط زه فکر کوم چې په دوه وشت یعنی ولایت چې واوره شوې ده او د واورې زخامت هم فکر کوم چې تر دوه متره دوه نیم متره هم بعض ځایونو ته رسیږي یعنی داسې زه اوس نشم کولی چې یو دقیق ارقام تاسو ته به ووایم او تاسو سره به شریک وکړم خو منتها یعنی زه دومره وایم چې د سلها کیلومترو یعنی سرکونه اوس متاسفانه بند دي د واورې له کبله
برمک صاحب څومره کسانو ته تر اوسه مرستې ورسولی دي او په کومو سیمو کې چې تاسو یادونه وکړه چې لارې بندې دي دغه د لارو اندخت ستاسو د دې مرستې رسونې پروسه څومره ټکنې کړې ده
یعنی بدون شک چې خان سره مخامخ یو اوس هم مخامخ په دې غوښته او سلاره باندې یعنی اول زموږ لمرایتو په اول مرحله کې دا و چې باید هغه په ټول د افغانستان د شارو په مسیر او کوتلون چې دی او ور ډیر شوی او بیا زموږ لمرایتو دا و چې باید موږ خلک جواد ورکو او یعنی اولی مرحله دا د خلکو نجات ورکولو هغه برنامه وو چې دا برنامه ان شاء الله تر تاسو خبرې مفقنه تر پایته رسیدل او بیا هم برف کوچونه راغله چې په زین ولایتونو ولسوالۍ چې برف کوچونه راغله دا هم مشته افغانستان لپاره ډیر د ځانی متاسفانه تلفات رامنځته کړ چې اوس د مثال په توګه په نورستان ولایت کې د برګمتال ولسوالۍ کې هلته مونږ درې پنځوس کسان شهیدان لرو او نور ډیر ټپیان دي او په مایمای ولسوالۍ مایمای بدخشان ولایت کې هلته هم داسې وضعیت شو راپېښ شو چې متاسفانه هلته د لکه د برف کوچ لکه بلا زموج هموطنان د لاستنه شهیدان متاسفانه هلته موږ لرو او دولس نور کسان خلک چې تپیان دي. نن زموج هغه آپریشن اوس روان ده چې دوه هلیکوپتر ته به ولیږو او دا زخمیان بیرته فیض آباد ته راولو چې اساسي تداوی دپاره.
برمک صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومات کیږي افغانستان ډېرې سیمې صاحب العبوره دي او هر مهال د دې امکان شته چې طبیعي پیښې وشي. پوښتنه مې اصلي دا ده چې تر اوسه پورې د دغې ستونزې د دایمي حل لپاره مو څه کړي دي او حداقل د طبیعي پیښو په جریان کې چې کوم زیانونه رامنځته کیږي د هغې د کمښت لپاره مو په اساسي توګه څه کړي دي؟
ان زموږ برخورد طبیعي حوادثو په ارتباط متاسفانه تر اوسه مکسل عملي ده. په هر ځای مونږ خپل مواد غذایي ذخایر لرو او نور هغه غیر مواد غذایي ذخایر لرو او نور مالی مرسته چې ضرورت د هر ولایت پسته ده مونږ لرو. دا خو داسې یو آمادگی ده چې ان اگر که داسې وای چې ان وګدوال ته وای ان موقت هغه ده آمادگی ده چې که داسې ولایت را پیخیږي چې هم داسې حالت را پیخ شو بیا مونږ وکړو چې خلک ته ژر تر ژر رسیدګي وکړو. دا یو مسله ده. اما په اساسي توګه که مونږ غواړو چې د افغانستان په دې برخه کې په دې سکتور مونږ خپل یو اساسي چاره ولرو او چمتووالی رو بیا هغه دپاره مونږ ضرورت درو چې یو اساسي برنامه یو ملی برنامه افغانستان دپاره طرح وکړو او بیا د ادارې چې اوس زما دغه مسؤلیت زما په غاړه ده دا یو اداره ده دا یو نهاد ده چې د افغانستان د حکومت یعنی د افغانستان پس ده یو بیخی مستقل سکتور ده. همداسې مونږ امنیتی سکتور لرو یعنی د اقتصادي او اجتماعي پرمختیایي سکتور لرو همداسې چې مونږ د عدلي او قضایي سکتور لرو. دا هم په هر مملکت خصوصا په افغانستان دا یو سکتور ده. یعنی که یو سکتور ده باید دغه ته باید اساسي توجه وشي د افغانستان د رهبری. تر اوسه د په زه باید صادقانه وایم چې په تیرو پنځلس کاله کې چې د کرزی صاحب د په وخت په دوران کې هم و چې او اوس هم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی زموږ رئیس جمهور ده، ډاکټر صاحب عبدالله هم چې اوس رئیس اجرا ده، یعنی اوس دا یو تغییر چې راغلی ده او دوی د زموږ د خلک هم پوهوي او هغه فهم چې ول دوی اوس متوجه دي چې ول دا خو یو ډیر مهم و اساسي سکتور ده. بیا زه فکر کوم چې آهسته آهسته د دوی هم توجه ان شاء الله نور هم زیاته کیږي او که مونږ وګورو چې پاتلون کالون کې په افغانستان کې د سکتور ته یو اساسي توجه وکړو بیا دا برنامه باید تدوین وکړو چې دا برنامه باید درې سلو برخه ولري. یعنی افغانستان اولین دا یوازې په افغانستان نه دی، د دنیا د نړیوالو په سطح هغه مملکه هغه هیوادونه چې متاسفانه د طبیعي خطراتو اوس سره مخامخ دي دوی خپل هر کشور هر مملکت خپل سانته او ملی برنامه جوړ کړی ده چې دغه په اساس لومړنۍ مرحله چې ده مونږ هم اوس کار شروع ده. اوس د ترتیب د برنامه ترتیبولو د ډیزاین د مرحله اوس آغاز شوی ده. یعنی که خدای وغواړي چې پر راتلونکي شپږ میاشت که نهایتا یو کال بعد انشاءالله مونږ کولای شو یو برنامه جامع برنامه ولرو چې د په ټول افغانستان باید د طبیعي خطراتو په ارتباط باید مکمل د خطرات شناسایی شي چې کله چې خطرات شناسایی شي مونږ بیا موږ سم معلومات کیږي چې د افغانستان کوم ساحه کوم جغرافیه د کوم خطراتو په مخه اوس هغه ده. یعنی مواجه ده تدابیر چې بیا مونږ ونیسو هر افغانستان هر ساحه لپاره بیا په هغه وخت مونږ کولای شو چې وایو چې اوس افغانستان لپاره مونږ یو اساسي برنامه لرو کېدای شي په راتلونکي 15 کاله کې لس کاله کې بیا آیستا آیستا او د تدریجي په شکل افغانستان د انواع خطرات چې اوس افغانستان زموږ د خلک ژوند د خلک د معیشت او د زراعي وسایل او د افغانستان د فزیکي سرمایه چې د سرکونه دي د نور زیربنایي پروژې او سرمایه چې مونږ لرو دا ټول اوس په تهدید لاندې ده. په راتلونکي کې بیا دا برنامه چې جوړیږي بیا اقدامات چې مونږ کوو عملی اقدامات نور نور ادارو سره چې همغږي کوو او دوی سره مشترک خپل پلانونه د دې یو جامع برنامه په اساس تطبیق کوو، بیا هغه وخت مونږ کولای شو چې افغانستان اوس په دې ساتنه په دې سطح اوس موقعیت لري او دومره د خطرات د طبیعي خطراتو په سکتور کې افغانستان دومره مفقد لري او دومره کاهش او تقلیل راغلی ده.
او برمک صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتم چې په اکثرو ولایتونو کې چې له طبیعي پیښو څخه زیانمن شوي دي، مونږ داسې ګزارشونه لرو چې خلک ناراضه دي. پوښتنه مې اساسي دا ده چې آیا تاسو هغه خلکو ته نه رسیدلی یاستئ، امکانات مو کم دي، او که اوس خلک لاسرسی لري او ډېر زر کولی شي خپل غږ تر تاسو راورسوي یا رسنیو ته ورسوي؟
یعنی اصلي به مسله خو کله چې خلک خپل غږ هم اوچت کوي او مونږ ته په مونږ باندې غږ کوي چې هلته یو مشکل راپېښ شوی ده، مونږ دغه منوس دغه یو ښه خبره ده چې اوس د افغان ملت او زموږ ولس اوس د تحصیل د معاصر تحصیلات شده دوی ته دسترسي لري، لاسرسي لري او دوی کولی شي خپل غږ مسؤولینو ته ورسوي مستقیم. دا خو یو مثبت خبره ده، یعنی مثبت تحول ده په افغانستان کې مونږ ډېر اوس بیا یعنی هغه ته ډېر ارزښت ورکوو. او نور د دوه برخې چې د امکاناتو مسله ده او بیا د یو زموږ د رسیدنې او د پاسخګویي هغه ظرفیت او امکانات ده. د امکاناتو په سطح متاسفانه چې حکومت هغه امکانات چې په خپل لاس لري او د مرکز او د ولایتو په سطح، یعنی هر کله چې هر وخت چې د یو حادثه طبیعي حادثه راپېښېږي بیا مونږ خپل ټول امکانات راټولوو او یو ځای کوو او کوشش کوو چې خلک ته ورسوو او خلک د نجات په مرحله کې خلک نجات ورکوو او که مرستې ته ضرورت لري بیا ټول امکانات په کار اچوو چې خلک ته مونږ رسیدو کوو. دا یو مسله. اما اصلي مسله دا ده چې حکومت هغه امکانات، لوجستیکی امکانات یعنی او هغه تخنیکی امکانات چې په خپل لاس کې ولري او کله چې داسې حوادث او پیښې راپېښېږي بیا مونږ وکولای شو چې په موقع او سریع یعنی مونږ همزمان یعنی په سلور داسې یو سناریو به فرض وکړو چې یعنی په سلور برخ د افغانستان په ټول هغه مناطق چې کېدای شي واوري او نور حوادث راپېښېږي مونږ همزمان وکړو چې خپل ځان ورسوو، هغه امکانات چې لرو خو رسوو. یعنی بعض اوقات داسې حالت راپېښېږي چې که امکانات بیا محدود وو بیا تاسو نشئ کولای چې همزمان په ټول افغانستان یعنی په ټول ساحه چې هلته خلک زیانمن شوي دي باید خپل ځان ورسي. بیا د امکاناتو مسله ده چې امکانات محدود ده. زه منم او زه فکر کوم چې زموږ خلک هم دا مسلې ته حتما متوجه دي چې افغانستان اوس تر اوسه هم دومره امکانات نلري او حکومت هم په دې قانع ده چې امکانات نشته. هغه امکانات چې شته بیا دغه همیشه استفاده کوو او استفاده هم کړې ده چې خپل ځان او یعنی مسؤولین باید خلک ته ورسوي.
ډیره مننه کوم چې وخت مو راکړ.
شکر. سلامت اوسه. سلامت اوسه.
خیبر را تم چوکړه شناخت د خیبر را تم چوکړه شناخت د خیبر را تم چوکړه شناخت د خیبر را تم چوکړه دلری رات راوڑا سو کسی دلری رات راوڑا الوزما 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 وزری رات راوڑا الوزما وزری رات راوڑا تو جن کوم سندری رات راوڑا شنتوم سنزری را تراؤنا نفرت لخ کری یل کلم سبا د نفرت